نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00427230011.
سلام ستړي مشه ده غرمې دولس بجې دي تاسو موږ غږ لازادۍ راډیو نوري موږ د دې خبرونې ډیره برخه درسي ساعت او تاسو ته ملما پروګرامونه ته څنګه شوه ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د امریکا په وخت د دوشنبې په ورځ په جون په 23 پر خپلې ټولنیزې شبکې سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په 24 ساعتونو کې به په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به 12 ورځنۍ جګړه پای ته ورسیږي. رویټرز د یو بخبر سرچینې په حواله راپور کړی چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د ټلیفوني خبرو له لارې د امریکا د اور بند وړاندیز ته د تهران موافقه ترلاسه کړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودله پشر د رویټرز خبري اژانس سره خبري کړې دي ویلي چې دا ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشوه چې ډونالډ ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیلو له اوربند سره موافقه کړې او له هغه څخه د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. رویټرز خبري اژانس د لوړ پوړي ایراني چارواکو په حواله د نومره خودلو په شرط ویلي چې تهران له اسرائیل سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړی توپ شوی دی. د امریکا ولسمشر په بل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو په خاطر مننه کړې ده او ورپسې یو بل پوسټ کې ولیکل چې نړۍ ته مبارکي ورکوم او دا د سولې وخت دی. وروسته له هغه چې ایران د جون په 23 په قطر کې د الادید په هوایي اډه توغندي وشتل، ټرمپ وویل چې په بریدونو کې هیڅ امریکا ایته زیان رسیدل لینه دی. بل پلاو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی څرګنده کړی ده چې د تهران په وخت د سهار له 4 بجو عملیات روان و. عباس رخچی وروسته تر دې د خبره په ایکس پاڼه ولیکله چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او اسرائیل ترمنځ د اور بند اعلان وکړ. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دفاعي هوا د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه د اسرائیل او ایران ترمنځ اور بند تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ژمنه کړې چې افغانستان ته به لتللو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر رئیس عرفات جمال پرون ویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلي جمال زیاته کړه چې د یکشنبې په ورځ 3 تنه ایراني کډوال رجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا 10 کورنۍ چې دوګونې ایراني او افغاني طبیعت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوې دي. 12 ورځې مخکې اسرائیلو پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما یو نوې طرحه وړاندې کړې چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لار هوارول دي. د یوناما مشر روزا اوتمبایوا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې ملګری ملتونو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی چې کولای شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لار هواره کړي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نه وخت د ځانګړو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلې اوتمبایوا بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډه وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو، زه ستاسو استاذه یانا صلحی او ځلی بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شرق لاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکترولیز، چې د 190 صفحې څخه پیل تر 240 صفحې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، دولسم لوست، یولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم عاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو عاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل عامل د فوتو لیزر په نوم سره یادېږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. درېیم الکترولیز ده، چې خپله د اوبو په واسطه سره کولی شي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپله کولی شو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب څه شي کړو، تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې او یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه موږ هدف څه شته؟ اصلا که چیرې موږ او تاسو هدف ته راسو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای سو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شي لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپل الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای سو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو، تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل، چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات څه کړي، ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادېږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو، په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي یو کتود ده، یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړې وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي، کتود چارج شوي دي. او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه. زوګرانو زکون کو الکترولیټي فایلونه پیژنو چې دا سره ډبل فایلونه دي. هغه فایل الکترولیټي فایلونه چې دي د هغه فایل څخه عبارت دي کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای شي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښي کې ترسره کړي، او دغه د الکترولیز د عملیې په اساس کچیر موږ او تاسو وایي د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسي چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته شي، او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کې په دې خاطر نه ترسره کیږي ځکه چې هغوی د برېښنا جریان نه تیروي، نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په آخر کښې به دوی څه شي کېږي، ټوټه کېږي یا هم الکترولیز کېږي. نو که چیرې یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپله الکترولیت فایل وایو. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې یوه سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټري ولرو، او د هغه تر څنګ کولای شو چې د بیټري یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي وجود ولري، یو فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیه چې شي سي په مکمل ډول ترسره شي. ګرانو زده کوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته، چې دلته څنګه کولای شو چې د خوړو مالګه الکترولیسی د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامد مالګه چې د هغه نه الکترولیس کیږي، بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل سي تر څو د هغوی الکترولیس چې شي سي عملیه اجرا سي. یعنی که چیرې موږ تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یوه اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې دی یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې ویني، د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړله، سوډیم په مثبت آین سره په مایع او دغسې په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آین خو د ګاز په حالت چې شو منځ ته را. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیله سو، اوس کولای شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیس کړو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیس کې سوډیم چې ده یو الکترون چې شي کوي د لاسه ورکوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپله په کتوت کښې ارجا کېږي یا هم ریډکس کېږي، خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کښې تحمس کېږي، انود کښې تحمس کېږي. نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی څه سول، د دوی تر منځ یو خپله الکترولیز عملیه اجرا سوه او دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه، چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل وه. پر ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپېژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه شولو، اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو د تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کېدای سي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کېدای سي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي سي منځ ته راسي، یا هم دا د اوبلن محیط کې چې دی خپله یو د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د منځ ته راتلو پر اساس ترسره کېږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کېږي ترسره کېږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي که چیرې په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو، داسې چې دوی مخکې دې چې پوتاشیم نایتریټ مالګه خپله یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو اوبلن محلول وي، نو که چیرې دا الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته څه شي کېږي الکترولیز کېږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه شي کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کېدای شي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آین دلته څه شي تجزیه کړي تشکیل دي. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفی کتوت پر شاوخوا او منفی چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې تشکیلږي، راټولیږي او ځای کیږي، او بالاخره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه تشکیلږي، منفی آیونونه تشکیلږي، او د انود په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه تشکیلږي. نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چش سوه تجزیه سوه. دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کښې هم وینو د اوبو سره چش کیږي، یو ځای داسې الکترولیس کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي، او بالاخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چش سوه تشکیل سوه یا هم تجزیه سوه، او نایتریت په منفی آیون سره، هایدروجن په همدې ترتیب سره، او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سوه. چې موږ تاسو دغه ډول عملیت یو الکترولیس وایو. په اوبلن محیط کې الکترولیس تعاملات په دې ډول سرته رسول کیږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو، یا هم د خوړو د مالګې الکترولیس چې موږ تاسو مخکې هم وویله چې په دې ځای کښې عموما په یو الکترولیت محلول کښې مرکبات چې دي هغوی د خونسا کیدلو دنده په غاړه لري، چې کیدای سي چې سوډیم په خپله په انود کښې جذب سي، او کلورین چې د خپله یا هغه په کتوت کښې جذب سي، او محیط د دوی ترمنځ څه شي سي خونسا رامنځته سي. د خوړو د مالګې د الکترولیس په جریان کې کیدای سي چې په انود کښې دوه ډول اکسیدیشني تعاملات ترسره سي. یو داسې چې اوبه د په همدې اساس موږ او تاسو وینو دلته چې دوی چش سوي دي په دواړه حالاتو کښې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کیدل و چې موږ او تاسو وویل هایدروجن او اکسیجن چش کیږي، اوبه په هایدروجن او اکسیجن غذاتو باندې دلته تجزیه کیږي. او موږ او تاسو وویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې یا د په انود کښې چش کیږي جذبیږي، او کلورین چې د خپل منفي آیون پر اساس باندې نو هغه به په انود کښې چش سي جذب سي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط چش کیږي خونسا کیږي. او بل هغه دوه تعاملات چې موږ او تاسو وویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې ترسره کیږي، کلورین چې د خپله دلته په منفي آیون سره هلته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چش سوله، کلورین چارج زیات سو، اکسیدیشن سوه، او اوبه چې دی په خپلو آیونونو باندې چې کله تجزیه سوه د الکترون په کمیدلو سره یا هم د چارج په کمیدلو سره دلته ریډکس تعامل یا ریډکشن سواله. چې دا هم ګرانو زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو. چې موږ او تاسو وویل په همدې ترتیب سره دوی چش کیږي، یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي، او سوډیم چې د خپله ریډکشن یا هم ریډکس تعامل ترسره کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو الکترولیز وپېژندل. اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولی سي د الکترولیز څخه په ملمه کولو کښې، میلمه کاري کښې، او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کښې، او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کښې استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې کولی سو ووایو چې یو څو سوالونه دي. د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي؟ څلور ځوابه دي یو په کښې انتخاب کړي. دوهم سوال، په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي؟ اکسیدیشن، ارجا، ریډکشن او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا لرم قرانو سکون کو چې ټول بجور روغ او صحت مند بوسي او درختیا جامي مو پتانوسي. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده البته ایتر، چې د 132 صفې څخه تر 131 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کښې خپله وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه وه، کیتونونه وه، چې یو هم د هغوی څخه خپله ایترونه دي. چې که چیرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عین وخت کښې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو،
موږ او تاسو کچيري فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي، نو داسې چې خپل د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونه کړي کچيري تعویز کړل شي، موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه څه لاسته راځي، الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکول د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل سي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي، کوم مرکب چې خپل لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده. عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کې وګورئ، موږ او تاسو الکول لرو. که چیرې د الکول د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ په ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای سي چې شکرو ور باندې ایواز یا هم تعویز کړو، د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اور څخه څه شي ایتر څه کیږي لاسته راځي، چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکایل یو وظیفوي ګروپ ده. نو ګرانو زده کوونکو، دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت کښې په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زم وکړو چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایترو نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو، یعنې داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو، لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شینې نوم اخلو. که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني، او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شینې نوم اخیستل کېږي. خو په پایل کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده، او بل ایتایل ګروپ اکسیجن یعنې د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو، وایي چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ، لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شینې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه لومړی د میتایل البته ډای میتایل، او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر، دا د دې نوم ایښودنه. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو، په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه، دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي، مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای، ځکه دوه دي ډای ایتایل، او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو، او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ، په درېیم مثال کې ګران زده کوونکو، یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل. نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شینې نوم اخلو چې هغه میتایل ده، او وروسته د لوی پاتې شینې نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په پایله کې په آخر موږ او تاسو کولی سو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره تبو چې میتایل ایتایل ایتر، چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چی شي ده؟ د ایترونو معمولي نوم ایښودنه. خو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو. د ایپک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د الکا اوکسی یعنې کوچنۍ ماویزې نوم واخلو، داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره، او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنې کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي، تر د ګروپ سره تړلې اوسي هغه ورسره چکو زیاته یا هم اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کې یا هم میتوکسی موږ او تاسو ول چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کو نو وایي چې میتوکسی میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره دای پاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای شو چې ووایو د ایتوکسی ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتکسی ایتان یا هم البته کثیر په معمولی ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر. هغه په درېیم مثال کې ګران سکون کو تاسو وګورئ موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو داسې کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ څه شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زو ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ او تاسو ایتر وپیژنو نو اوس معلومدار چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کیدای سي په اوبو کې چې شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کیدای سي د ولو یعنی د هغو د ایزاوی د ایزومیرویو د الکولو او د ایزونو د الکولو په نسبت چې شوزي لږ موسی نو ځکه موږ او تاسو پایي چې دوی د ایترونو د ایشېدو درجه چې شي ده ټیټه ده. نو دې ترتیب سره ګران زده کوونکو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کیدای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو په 50 درجه د سانتي ګرید کې وي په جوش راسي اما کیدای سي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتان ایتر یاد کو هغه کیدای سي په شپږ درجه د سانتي ګرید کې شي حال سي. نو په همدې اساس وایي چې د دې د ایشېدو درجه ټیټه ده. او ګران زده کوونکو که چیرې د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو البته موږ او تاسو وویل څرنګه چې خپله د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپله د الکولونو په نسبت لږ ده نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپله ګران زده کوونکو په ایترونو کښې ډېره کلکه ده خو د هغوی د پرېکېدلو د هغوی پرېکېدل یا هم له منځه تلل خپله په ډېرو ستونزو سره کېدای سي چې شي ترسره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای سو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپله د ضعیفو الکلي خواص په درلودلو سره کېدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کېدای سي چې بېرته د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د هلوجني تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هلوجني تیزابونه دي چې په لاندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپله د هلاید سره څه شي کوي البته د ایترونو سره هلوجني تیزاب یا هلایدونه دي چې خپله د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله هلاید او بېرته کېدای سي موږ او تاسو څه شي په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ لاندې مثال کښې. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو کېدای سي چې په عین وخت کښې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي کېدای سي چې د برېښنا د جریان د تېرولو په وخت کښې موږ او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای سو چې خپله څه شي لاسته راوړو ایترونه لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. یعنی البته ایتر وینو چې د اوبو سره د په دې ځای کښې تعامل کوي د هایدروجنیشن تعامل اجرا کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول څه شي کېږي لاسته راکړل کېږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې ویني. راځو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د ایترونو لاسته راوړنه وایو چې خپله د ایتر څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپله د الکولو د دوو مالیکولونو او د دوی خپله د دې هایډریشن طریقه هم یادوالی سو چې د ګوګړو د تیزابو یعنې د کتلیز په شتون کې کېدای سي چې څه سي ترسره سي چې دا په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ موږ او تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو تیزاب په شتون کې البته خپله وینو چې الکول دي چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه خپل ایتر او اوبه چې کیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چې کولای شو وده کولای شو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې خپل د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چې کیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو یو بله طریقه خپله د ویلیامسن طریقه ده، چې د ویلیامسن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولای شو چې خپله متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو. چې د دې طریقې کړنلاره که چېرې موږ او تاسو وګورو، خپله الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه کیږي لاسته راځي او د اړوند فلز هلاید ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل هلاید لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي، په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلز هلاید ورڅخه چې کیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولای شولی چې ایتر چې شکړو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د ایترو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب دا چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي، چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بې رنګه مایع ده او د بې هوش کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپل د انستیزي عمل درلودونکې، یعنی البته که چیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان که چیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د ډای ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی شو. ډای ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده. عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي، عیني وخت کښې د ورتیز تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي. او ډای ایتایل ایتر چې د خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایډریشن څخه هم کېدای شي چې شي لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، د اوبه جذبوونکي توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو 30 درجه د سانتیګریډ تودوخه کښې د دوی ترمنځ چې شي کېږي تعامل ترسره کیږي او بالاخره موږ او تاسو وینو چې دا ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او اوبه ورڅخه چې شي کېږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګرانو زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې دی یو قوي چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره کیدای شي چې چاودیدونکي تعامل ترسره کړي. نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو، اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې چې پله ارزونه ده. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
د ازادۍ میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیزي چلند ونسي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې غږ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د مانې لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او د هغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادې راغلي وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزلا لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت مت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسی هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي. او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري داسې بعضي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ امضا کوو او نه یې منو چون افغانستان دای منل دی او دی په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر ډول کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نه څوک هیڅوک هم دغه نشي کولی یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري. نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهیږم دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغه پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي د هاګ محکمې ته راوکاګل شي دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډېر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتېږي د هغو په برخه کې ډېر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلې دي عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک یې کړی دی هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیوه او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطحه کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطحه کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصولو په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا که نه راځي نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه 3 کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به یې دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپله قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به دې خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماتیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډېر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه او بل ځل به بیا زحمت ته کوو. سلامت اوسئ.
انشاءالله مننه تاسو له چنا.
Now that's your mother, I shall wish you.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو.